دوی بچی شپې د ازادي راډیو د دې سات پروګرام د ژوند رنگونه دې سات خبرونه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځانګړي شوی ده. خو په پیل کې خبرونه لرو. احمد شیبری، السلام علیکم. نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینټ کام د امریکا شغ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل. خو د سینټ کام یو چارواکي جګړن جان مور ویلي چې اوس مهال په دې اړه څه نشي ویلی. پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وشل شوی. خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وشل شوی. غفاري المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په یو شمېر تورستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په ارتباط د بشري د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړي. میرمن امیری بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راوستلو د هڅو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کړې. د شزو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بشنی د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې راپور د تیرې مې میاشتې پښپژمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې له نړیوال ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان شزو او جنود د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد جنایاتو په توګه وڅېړل شي. بریتانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوی شارج دافیر وګمره. د بریتانوي رسنیو د راپورونو لمخي رابرټ ډیکسن به پر روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بریتانیا یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو د افغانستان لپاره خپل ډیپلوماتیک استازولۍ دوحې ته انتقال کړي دي. شغل ډیکسن له 2012 تر 2015 کال پورې په کابل کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر او مرستیال سفیر و. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په پلازمینه انقره کې د چاودیدونکو موادو په فابریکه کې چاودنې 15 کارګر وشلې دي. دا چاودنه نن د ام کی ای توغندیو او چاودیدونکو موادو په فابریکه کې وشوه. د فابریکه له انقرې څخه شاوخوا 40 کیلومتره لري ده. د انقرې والی واسب ساهین خبریالانو ته وویل چې د ژغورنې هڅو ته اړتیا نشته ځکه چې نه څوک ګیر پاتې دي او نه هم څوک ټپي شوي دي چې روغتون ته انتقال شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا د فبروري په میاشت کې پلان شوی و د دې لپاره وځنډېده چې د امریکا پر فضا د چین یو مشکوک څارونکی بالون ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته تر دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پامپیو پر ځای د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو، دا چین ته د لومړی سفر دی. یو شمېر چارواکو د نوم نښودلو په شرط ویلي دي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 13 پکینګ ته ورسی شي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د اوبو په ستونزه خبرې کوو چې د افغانستان له ګوډ ګوډ څخه زموږ اوریدونکو په اړه شکایتونه لري. د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په افغانستان پورې را لاندې نه ده، بلکې د یو نړیوال ستونزه ده. دا ستونزه تر ډیره له اقلیمی بدلون سره اړه لري او افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون پر تر نورو ژور اغیز کړی او لای هم کوي. لډیرو کلونو رئیس افغانان پرلپسې وچکالی تجربه کوي. د تیرو کلونو په شان وابریا او ورشتونه نشته. د افغانستان په لوړو غرونو کې چې د سیندونو سرچینې دي، د واورو او کنګلونو زیرمې په ویل کېدو دي او له دې داسې ښکاري چې په سیندونو کې د بهیدونکو اوبو اندازه به تر دې هم کم شي. په همدې منځ کې ډیرو افغانانو د کروندو د اوبولو لپاره ژورو څاګانو ته مخه کړې. ډیر خلک په بدریغه ډول د ژورو څاګانو اوبه مصرفوي ځکه چې واټر پمپونه په لمریزه انرژي چلی شي او د دوی پرې پیسې نه لګی شي. دا وضعیت د کابل په شمول په ښارونو کې هم دی او له همدې کبله هر کال تر مځکې لاندې اوبو سطحه ټیټیږي. په وروستیو کې مو د افغانستان د جنوب لویدیځو ولایتونو د ځینو ولسوالیو د اوسیدونکو شکایت درلود چې د اوبو د کموالي له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. په دې خپرونه کې به له تاسو درنو اوریدونکو هم واورو چې ستاسو په سیمو کې د اوبو وضعیت څنګه دی او تر څه حده د اوبو په مصرف کې له اسراف کار نه اخلي. زموږ د دې خبرونې میلمه د ډاکټر فضل اختر، شاغلی اختر د اوبو متخصص دی او همدارس په جرمني کې د پوهنتون استاد. استاد اختر، تاسو تر کله وایم؟
مننه صاحب، سلام علیکم تاسو ته، تاسو رادیو اوریدم، سلامونه
ډاکټر صاحب اختر. لکه څنګه چې ما وویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې ډیره جدي خلکو ته ښکاری، نړیواله ستونزه ده واقعا.
مننه سروان صاحب، د اوبو په اړه تاسو څنګه ته راپور ته اشاره وکړه، چونکې تازه یو راپور خپور شوی چې هغه د هیټ ویو چې ورته وایي یا د ګرمایش هغه چپی چې د زیاتیږي د تر بټول نړۍ کې، نو هغه د حرارت زیاتوالي د وجې تبخیر زیاتیږي چې هغه باعث چې اکثره وختو کې دغه جهیلونه یا هغه سطحي اوبو ذخیرې چې دي هغه کمی شي او هغه اوبه تبخیر کیږي. نو په یو حساب سره تغییر د اقلیم د وجې دغه حالت منځ راغلی، بل د انسانانو له طرفه د هغې غیر پایداره استفاده او یا هغه استفاده چې هغه د دې پایدارښت سره کومک نه کوي هغه استفاده ده. نو په افغانستان کې هم چونکې همغه د اقلیم تاثیرات دي، اوبه کمې شوي دي، بل انحصار یا د خلکو لپاره یوازنۍ لاره چې د هغه د ځمکې لاندې اوبه راویستل دي او د هغې هم بې درېغه استعمال چې هغه کوم کنټرول میکانیزم وینه لري په لاس کې، نو هغه هم د اوبو د کمښت باعث شوی دی.
بله، اصلي خبره ممداده چې خلک به دریغه او به مصرفوي په حقیقت کې ضایع کوي او هغه په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې د اقليمي بدلون د هوا د تودیدو له کبله د اوبو سرچینې په کمیدو دي. په دې وروستیو کې یو راپور دا و چې د افغانستان د غرونو کوم کنګلونه چې دي هغه په ویل کېدو دي او اکثر یې هم ویل شوی دي او چې څومره ډیر ویل کې شو هغه باندې اوبو ستونزه زیاتیږي. دا مسله څومره په افغانستان کې جدي ده؟ آیا مغه خبره سم ده چې افغانستان یو له درو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی تغیرات به ډیر زیانمن کی؟
بله صاحب، افغانستان کې د افغانستان د سیندونو اوبو چې دي هغه تقریبا د اتیا سلنه برخه نه زیاته هغه دغه واورو د ویل کېدو ناراضي. نو چې کله درجه حرارت زیات شي دغه واورې موږ د لاس ور کو نه زمونږه هغه ځمکه لاندې اوبه چې صرف صدر زمونږ د سکنو اوبه چې دي هغه ځمکه لاندې اوبه موږ استفاده کوو، نو هغه ځمکه لاندې اوبه چې کله تغذیه کیږي نه چلته او اوبه کاسه ډکیږي نه، نو دغه مشکل لا دي کیږي چې څنګه ما په خپل خبرو کې ویل چې اتیا فیصد نه زیات اوبه زمونږه د واورو ناراضي او هغه واورې ویل کیږي هغه مستقل یخچالونه چې د افغانستان په مرکزی جګو نقطو کې دی، په غرونو کې دی او یا مثلا په پامیر په څوکو کې دی، هغه ورځ تر بل دغه ویل کېدل زیاتیږي. نو کچې ته منګه دغه د اوبو زیر می چې هغه واورو په شکل کې دی هغه په دغه سي تیزی سره د لاس ورکو، نو امکان لري چې مشکل لا جدي تر شي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د دغه اوبو د تغذیه یا د دغه اوبو د تنظیم او د مدیریت لپاره کوم داسې منسجم پلان هم نشته، خصوصا په اوسنی دور کې کوم چې واکمن خلک دي هغه د نه پوهېږم تر اوسه پورې داسې کوم منسجم پلان سره مخې ته نه دي راغلي چې آیا د دوی د دغه حالت سره د مخنیوي لپاره دوی کومه تګلارې په مخ کې لري. سمه ده په اقلیم باندې کې د دوی تاثیرات نشته، خو د اقلیم د تاثیراتو د منفي تاثیراتو د کمولو لپاره دوی څه شی په مخ لري؟ اغه طبيعت له ضرورت د دې راځي چې نړیوال سره تعامل دی، مثلا په ساينس او ټکنالوژي باندې تمرکز کول چې هغه باندې دوی باور نه لري. بل د خلکو چې کوم د خلک نه هلي دي نه امید دي او ویل لپاره د فقر او د غربت بخره کمول لپاره او مخه کې زیات وبو استفاده ته چې هغه هم د ځمکه لاندې وبکاسي بربادي او د منځ سوړي. بل زه خبره دار چې دغه مشکل څنګه په افغانستان کې دی، هغه په دنیا په جګو په د کوپ وشتم کانفرنس کې په شرم الشیخ مصر کې چې کله وشو هغه کې ارقام ظاهر کړ چې افغانستان په دنیا کې د جګو شل شپګو او شپګو ملکونو کې راځي چې د اقلیم تغیرات نه متاثر کیږي. هغه وخت کې پاکستان هم په دغه لست کې خو پاکستانیان وتوانېدل چې هلته یو څوک تم هغه ولري لیدرشپ ولري رهبریت ولري او هغوی $2 بلین مرسته واخیستله د نړیوالې دغه تعامل په برخه کې چې دلته استدلال یې هغوی وکړ چې دغه تغییر د اقلیم زمونږ پیدایښت نه دی اصلا خو مونږ متاثرین یو. کاشکې مونږ هم څوک لرلی چې دغه اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکړي په تخنیکي ډول باندې چې دغه دغه کومک ورسره وکړي شي، نو نه مونږ په نړیوالو سطح باندې دغه فوکس لاندې یو، اوس تمرکز لاندې یو، او نه په ځایي واکداران چې دي هغه په دې برخه کې داسې ښکاري چې بې غوره دي او نه داسې څه شی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي او کومک وي. او ما چې څنګه ویل بله خبره دا ده چې زمونږ بې قانونو یا د اوبو استفاده کوونکي چې دي هغه یا یو طرفه شاید بې خبره دي، دوه طرفه خبرې چې د هغوی لپاره اولیتونه شاید نورې چې هغه ژوندي پاتې کېدل یا خپل اولادونو ته د رزق کمای کول دي، نو مشکل جدي تر دی او افغانستان د هغه جګو ملکونو کې دی. بل خبره ته ما مختصرا اشاره وکړه، تازه یو راپور دی چې هغه دغه د ګرمایخ سپی چې په دنیا کې جګو درې ملکونه چې څنګه تاسو خپل خبرو کیول هغه کې یو افغانستان دی چې دغه ګرمې سپی به وایي او اگر مو سپول د والو په صورت کې منبر یو طرف کفصلونه د لاس ورکو زراعت مو بربادي، بل طرف ته د ځمکې په ساتي او د ځمکې لاندې او به هم هغه موږ د لاس ورکو چې دغه بیا یاد کول د اسانه کار نه دی.
بل سب ډاکټر صاحب فضل اختر ډیره مننه د څو اوریدونکو پیغامونو به سره واورو. مشتاره ورځ دا ډول پیغامونه راځي، خلک دا ډول شکایتونه کوي، دا شکایتونه واوري بیا به بیرته خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ولرونکو ته دا زما پیغام نشر کی ورونو دا ایمن د ولر د خانشن ولسوال څخه ماري کني ولې د خانشن ولسوال کی وروره هیڅ سمرس نور تر کیږي وښ کدن د ام باندې نو به ور تر رسیږي او نو به ور کوي هغه سې سره نه پسخه د حکومت ما شه هله ورزو ده باید د ولسوال ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کی. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام نومی کې دی د ازاده رادیو کارکونکو ته ورسه زه د فراوله د بکوا د ولسوالۍ څخه خو خبره کوم. نو ما د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې ښکته سي دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي، نو زموږ هیله خواهش دغه دی چې د بندونه راته وتړي او زموږ دا خبر دی تر مسؤلینو پورې ورسه. نو چې دا بندونه وتړسي نو دا د فرار ولایت او دا د فرار ولسوالیانې چې دی بالا بلک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاتې شي، دا بندونه وتړسي. وسلام په احترام.
زه عصمت الله د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. موږ ولسوالۍ سړک نه لري، د سلویش کال هیڅ سړک نه دی پښکې جوړ شوی، او مدرسې نه لري، کوم مکتب نه لري، او یو مریض چې موږ تر ولایت پورې رسوو 10,000 کلدار د موټر کرایه باندې راځي، کښتونه مو تاریخ مرا باندې بند کړ، او موږ د اوبو د څښاک سره مخامخ د کلي او کلي سره موږ د ولسوالۍ ته ځو په موټر کې اوبه راوړو. حکومت موږ ته پاملرنه وکړي، موږ سړک نه لرو، مدرسې نه لرو، مکتبونه نه لرو، اوبه نه لرو، بصرف مو زیات دی. تر ولایت پورې ځو 2,500 کلدار زموږ د یو نفر کرایه دی، او که مریض بیا 10,000 کلدار موټروان کرایه راسه غواړي. حکومت موږ ته پاملرنه وکړي، زموږ ولسوالۍ ته دې راسي، احاتې راواستوي، موږ ډېر غټو ستونزو سره مخامخ یو. سلام.
سلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو او کارکونکو غوته سلامونه وړاندې کوم. وروره زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا زموږ په ولسوالۍ کې ډېره غټه وچکالي راغلې ده. وچکالي دغه ده چې 200 متره برمې اوبه نه کوي. موږ د اوبو سره ډېر په عذاب یو چې موږ سره د بلولو چارواکو ته دې دا غږ ورسیږي چې موږ ته دغه یو بند راته وتلی چې بندونه غټ بندونه په وسه نه وي، دا یو کوچنیان ډمونه راته جوړ کړي، بلکې خدای دې دا اوبو ساته یو څه ورسره ولاړ شي. زه باران چاګزی د اشکین د کلي څخه خبرې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نور وخت مننه نسم، پر خدای مسپارم.
السلام علیکم. زه د فراده بلابولک د سیازنګل څخه خبرې در استون د پیغام سبتوم زاج جانغان میژما دغه د پراده بخشابات بند شدی د څور از ترمخه تود باسونه پرادو کی بیا کیږي چې مثال دغه جوړیږي او مش خوشاله کوو چې جوړ سي د پرا رود پیل حاله وس اټس نو وبسته د زموږ ملکونه چې دی وس دغه سی به تور پات دی او دغه درخت چې مودي باغونه چې مودي په تیلو وبو تیل ام یو لیتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ دی د چا تر واسه تیره ده نو موږ وایو چې دغه بند راته پوخ کې انشاءالله چې وساب وسو. السلام علیکم.
شه د دغه اوریدونکو پیغامونه په ازادي رادیو کې ثبت شوی ول خو مخکې تر دې چې د ډاکټر صاحب فضل اختر نظر پی واورو یو اوریدونکو تیار لرو دوی ته به مرشو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
بله سروان صاحب محترم سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو ملمت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا اوس چې د خلکو د پیغامونو راوستل موږ هم واورېدل د جوزجان ولایت د سې ولایت چې تقریبا یو ریګزارم ځکه دا او داسې په دشت زمينه کې پروت دی نو مخکې دا د جوزجان په ولایت کې چې موږ په یاد راځي په سنو پینزوسکي اتر شپته په ریبیاتر اویا پوری ډېرې شواورې کېدلې شبارانونه کېدل دغه خوشحالي داسې نه ویل کې اوس اوس دا د جوزجان په ولایت کې د یو طرف واور نهسته د بل طرف باران نهسته د بل طرف د وچکالی په در په دی یعنی یو خو هغه وچکالی چې یو کال راشي بیا دوه کال سم یا د درې څلور پنځه کال کې په جوزجان کې وچکالی ده نو مخ کې د ازمور د اوبو سطح سروان صاحب پر څوارلس متره باندې موږ سانان کښله ډېرې ښه اوبه یې راکولې بیا په دېرش متره سو بیا دا کچه د اوبو اووه شپېتو مترو ته ورسېدل اوس موږ بېرېږو که پر دغه رقم باندې خلک اوس هر سړی خپل په هر سړی سروان سره خپل په کور کې یوه یوه کوبه ووي یو یو څا ووي مخکې به شفقت و د یوه همسایه کور ته چې به څا وو ډېرو خلکو به اوبه ځینې وړي اوس هغه شفقت ته بهیې نه تللی دی هر سړی خپل په کور کې کوبه ووي نو په دغه اساس باندې د جوزجان د ولایت موږ یو خو وچکالي ده بل دا زموږ د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده نو موږ بېرېږو سروان صاحب اصلا که موږ وایو چې آګاهي نهشته په تېرو شلو کلو کښې موږ افغانانو ته ډېرې آګاهي راکول شوې که تاسې وایي چې آګاهي نهشته آګاهي هم شته دغه اوبه موږ بې ځایه مصرفوو موږ افغانان داسې بې کفایته یو چې نن چې مو یو شی پیدا کړي آینده نه سنجوو نو پر دغه باندې پر دا وچکالۍ پر کوچیانو هم اثر کړی دی د دوی پر مالو هم اثر کړی دی پر موږ باندې چې موږ په ښار په مرکز کښې اوسېږو پر موږ باندې هم اثر کړی دی.
بله ډېره مننه قاري صاحب پښتون چې ټلیفون مو وکړو نظر مو څرګند کړو. اوس به ورشو ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد ته. استاد تاسې د اورېدونکو نظرونه واورېدل تاسې مخکې اشاره وکړه چې دغو هیوادونو سره مرسته کیږي چې اقلیمي بدلون اغیز پې کړی دی د پاکستان مثال مو ورکو اما تاسو ویل چې افغانستان له دې شرایطو استفاده ونه کړه که فرضاً داسې پیسې هم راشي کله چې بارانونه نه وري کله چې پرله پسې وچکالۍ حکومتونه څه کولی شي د موږ د یوه اورېدونکي نظر خو دا و چې بندونه دې وتړل شي آیا دا یې حل لاره ده؟
بله هغه ملکونه چې که چېرته دغسې حالت کې چې هغه ملکونه چې هغه متاثرینو کې دي لکه افغانستان لکه پاکستان لکه داسې نور هغوی ته که دا پیسې ورکول کېږي پاکستان ته که پیسې ورکړل شي هغه هم د هغوی د سیلابونه لرل مخې ته چې ډېر انساني او اقتصادي ضیا یې لرله نو هغوی په مد کې هغوی ته پیسې ورکړل شي چې هغه منفي تاثیرات چې نسبي ډول دوی کولی شي په هغه پیسو سره را وګرځوي چې هغه خلک متاثره شوي دي که دا چې دغه ملکونو سره چونکې بارانونه کم کېږي مثلا آیا د دې بدیل کېدلی شي طبیعت بدیل هېڅ وخت کې نه شي کېدلی طبعا خو کومه خبره دا ده چې هغه تاثیرات منفي تاثیرات چې دي هغه کمېدلی شي دغه پیسو سره هغه هم داسې مفته نه ورکول کېږي پاکستان حالت بدل وي سیلابونه او د هغې تبایانه وي دغه د اقلیم په بدل کښې چې کوم د اقلیم د تغیر په بدل کښې چې کوم پیسې متاثرین ملکونو ته ورکول کېږي هغوی باید په تخنیکي ډول داسې پروپوزلونو په شکل کښې نړیوالو ادارو ته ملل متحد ته وړاندې کی ترڅو هغه ساينسي علمي استدلال ولرل شي. نو په هغه صورت کې به هغه پروپوزلونه تمویلي کی او هغه دغه پروژو نه کار اخیستل شي. دلته زمانه نظر دا ده چې په چونکی افغانستان کې اوس پرې اوسنی دوره کې مخصوصا اکثر هغه تخنیکی ادارات چې دي اغه دغه فلی واکمنو پورې اړه لري، چونکی نو دلته درک دغه اغه مشکل هم ډیر زیات مهم دی. څنګه امکان لري چې اغه څوک چې هیڅ وخت سیلاب په رنه پویږي په علي بابا نه خبر نه وي، اغه څنګه کولای شي په یو نړیوال فورم کې چلتا دوی هم نه لري، رسمیت هم نه لري، اغه داسې پروپوزلونو لپاره اغه وکي عریضه وکي چې دوی ته تبدیل شي. یو خبره دغه ده، بل خبره دا ده چې دغه بندونه جوړول وو د ځمکې لاندې وب چې دی هغه تغذیه کومه کولای سم د تبخیر زیات هم دی، خو د افغانستان لپاره که چته یو خطر وب هم نو د ځای کې دوه مخنیوي کې دلای شي. هغه د افغانستان په ګټه د کاغذ بند د غټ بندونو په شکل کې دی، هغه د کانالونو یا د کوشتېپی په شکل کې دی، یا د بخش آباد د باغه په شکل کې، یا د سلما او یا د کمال خان په شکل کې، هر یو قطره هي او سات کې وبد افغانستان ابي خلکو ته ګټه رسول شي. موږ په افغانستان کې په تاریخي تور کې ګوره کوچیان چې هغه په دښتو کې اوسېږي، هغه اکثره چونکی هغه از ساګان نه لري، نو د خپل سکلو له بوله لپاره هغه یو ځای دوغل کینی او تل پلاستیکي پکې خو دی او واوري جمع کې تر څو هغه ویل شي ځان لپاره دایوانات لپاره استفاده وکي. نو په انګلیسي کې هغه لپاره موږ واټر هارویسټینګ یو هغه اصطلاح کارو کېدل شي هر فرد هر کس په خپل کور کې هغه ورختونه چې کیږي هغه ضایعات مخه ونیسي، هغه په ټریک دي چې مکه جلب کی. یو مشکل چې په تیرو مشکل وایم یا خیا بد خو تیرو کلونو کې دغه تعمیراتي کارونه دومره زیات شوي دي چې کنکریټي سطح د افغانستان په ټولو ښارونو کنکریټي سطح ډېره زیاته شوې ده. هغه په یو طرف ته سمه ده د منطقې پرمختګ کې شاید کومک کړی، بل نقصان یې دا کړی دی چې د وبود لاندې ځکه لاندې بو تغذیه مخینه ولیدا دغه کوسو په خېدو په شکل کې او هغه تعمیراتي اشیاء نو سرکونه په شکل کې یاد اسی نور. نو بل دغه هغه سپی چې تیزی سپی د باران او تیزی سپی د سیلابونو په شکل کې چې بیا په نتیجه کې راځي، هغه چونکی وبود ځکه په ساته باندې کمی پاتې کیږي بندونه ورته نشته لري چې وبو یې ساري شي او وخت وخت لازمه کې لاندې رګونو د لارې تغذیه کې. نو تیز باران او تیز سیلاب او بیا غوږ سایه ملکونو ته دي، چونکه دغه تاثیرات واځي په مونږ نه دي، په غونډي ملکونو کې هم دي. نو خو غونډي ملکونو کې چونکه هغه نسبی نظامونه جوړ دي، هغه ځان ته داسې کار کوي چې خپل مشکل حلول لپاره کله چې هغه ته معلومات ده چې دا وګ د افغانستان نه راځي په سراب کې موقعیت لري، هغه مثلا د ایران په شکل کې ایرانیانو لاندې څنګه وستري دغه په پام کې زاهدان او بل او بل خارون ته دي دغه بلیږي، یا مثلا په هغه کې لاندې پاکستان برخه کې التاوی د صنعت لپاره ډېر زیات استفاده کوي، زراعت لپاره او غزرات دته افغانستان ته لګل کیږي په افغانانو خرڅول کیږي. همدغه شان په مرکزی آسیا کې هغه په دنیا فکر کوم او پاکستان د دنیا په جګو شپږو ملکونو کې لچې د پومبې پیداوار کوي، خو به افغانستان کې هم استفاده نه کیږي. نو هغه څنګه نه هم راوباسي سولرې مورته لګولي هغه لپاره افغانستان
ډاکټر صاحب کدی تر شو چې د سیمالي میشه چې شاید هم د حکومتونو حسین افغانستان په اوسنی شرایطو کې په واس پوره نه وي، هغه حکومت چې څوک په رسمیت نه پیژني او څوک ورسره هغه سیمرسته نه کوي لکه په خوا چې کېدل، نو دوی هم په خپل بودیجه نه لري، دومره پیسې نه لري، خلکو ته څه پکار ده؟ مثلا داسې به قیاس کو چې یو کلی دی د زابل په شاجوی کې، د دغه کلی اوسیدونکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ د بارانونو موسم دی، په دې وخت کې دوی څه وکړي؟ ځینې وایي چې بهتره ده چې کندې جوړې کړي چې دا اوبه چې د باران راځي دا ضایع نه شي، د عقل عملته جذب شي، د ځمکې لاندې اوبه خو به سطح خو به لوړه شي، ورسره کومک خو به وشي. دا حل لارې دي او کنې دي؟
بل په ځای سطح باندې یا د کلو په سطح باندې هغه شی چې کومک کولی شي، همدغه خبره تاسو وکړه چلته دوی کندې وکړي، همدغه د بند یو شکل دی، ورکوټه بند دغه هغه کومک چې ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي دغه کومه کولای شي. بل خبرې ته زه غواړم هغه د قانان چې هغه خصوصا د افغانستان په کپرسلکو د افغانستان په جنوبي ولایاتو کې د ځمکه لاندې وبونه ډېر زیات استفاده کیږي، سولري پمپونه دي لګولي یا برق لاري یا د ډیزل لاري، خو د ځمکه لاندې وبو استفاده په افغانستان په ټولو 15 دریایي حوزو کې منګه پرسلکو هغه په هلمند دریایي حوزه کې چې اکثره جنوبي ولایات پکې موقعیت لري الته زیات دی. دلته کومنګ تاسو ګورئ زیاتره د هغه فصلونو کښت کیږي چې هغه ډېر زیات یو به استفاده کوي. د مثال د اندوانې ورکوم، اندوانا په افغانستان کې اوسط 300 ملي متر باران منل لري، 300 یا 300 ملي متر باران منل لري په اوسط ډول. په مشرقي ولایاتو کې مثلا شاید یو نیم سل یو 35 ملي متر باران هم نه کیږي جلالآباد کې په کلنۍ توګه. خو د اندوانې پیداوار تقریبا 1500 الی 1900 ملي متر او به مصرفي. هغه اندوانه چې بیرته په افغانستان کې خرید هم دوغ نان لري او نه نړیوال مارکیټ ته موږ لیږل شو. نو که یو طرف ته دغه فصل ولې دغه فصل کښت وشي چې هغه د اوبو بربادۍ باعث کیږي، بل په اقتصادي توګه دوی ته کومک نه کوي، نو دوی باید په هغه فصلونو تمرکز وکړي چې هغه کمی اوبه مصرفوي، پیداوار زیات کړي او دوی ته ګټه ډېره راوړي. نو هم دوی ته اقتصادي کومک راوړي، دوی په عمومي توګه د خپل خلکو سره د خپل ملت سره د اوبو په ساتنو کې کومک کوي، د اوبو ذخیرو په ساتنو کې کومک کوي، اوبو ضایعاتو مخنیوي نیسي. بل د دې خبره چې په کلو کې دوی کولای شي هغه د جرګو د لارې ناستې فاصلي دغه بحث نن په رادیو کې دا باید خپلو کې سره وکړي. شاید ټول خلک رادیو ته رسایي ونه لري، دوی باید د مسجد څخه ته باندې دا ووایي چې د اوبو اسلامي نگانه ورته وګوري، د اوبو ضایع ګناه ده. بل طرف ته څوک د رزق نه یادوبونه محرومول دا ټول نه غټه ګناه ده. نو په دغه حساب سره مذهبي نگانم دې ته وګوري او په خپل کې په دې باندې باسو کې نو به باید وسپموي د اوبو ضایعاتو مخه ونیسي. چې کچې ته وبنای په کار مثلا نل خوله بند کی، نل پرینګ دي چې وب ضایع کی، او دغه شان د فصل په شکل کې او هغه د ډونه چې دوی کول شي جوړ کی، ام دغه جوړ کی باید بیزمه کې لري الته د اوب جمع کی، کول شي بیا دې د بیا لري لپاره استفاده وکي، هم زمان مستقیما دې د ځمکې لاندې اوب هم تغذیه کوي او دغه
د غنکی رو بایس کړی. دا دی او بودی زیات باندې زه فکر کوم چې لا ډیر زیات تاکید پکار دی مخکې په نه ځای کولو. مخکې قاری صاحب پښتون هم دې مسلې ته اشاره وکړه په څو پروګرامونو کې، مخکې هم دا خبره کړې ده چې ځینې خلک که او دسم کویم هغه واټر پمپ چالانه کی ځکه چې په شمسی انرژي باندې کار کوي، مصرف نه لري ظاهرا د لپاره. نو کېدای شي دی او دس لپاره 2 لیټر او په کاری خو دی ممکن یو بیرل او بزای کی، یا د امداسې دی نورو غیر ضروري شانو لپاره ممکن ډیر زیات یو بزای کی. لیکن ډیر خلک دې ته توجه نه کوي چې کال ته به کېدای شي سش کال کمی برمه 200 متر ژور کیندلې ده، کال ته به 2500 ته ضرورت لري، بل کال ته به 300 متر ته ضرورت لري. لکه یو اوریدونکو چې له فرات څخه ټلیفون کړی او ویلو چې په 2500 متر برمه کې هم بوبه لڅانه شي راستلې. دې مسلې ته ډیر افغانان پام نه کوي، فکر نه کوي چې په دې مسله باندې، خصوصا تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جماعتونو کې په حجرو کې په دې باندې خبري وکي او دا مسله جدي وګڼي. تاسو فکرونه کوي چې دا ژوند صرف دا نن دی، سبا هم شته؟
بله، د اوبو ضایعات بالکل دا په عمومي توګه کومنګ وګورو، اکثره د افغانستان لوی لارې چې تاسو ګورئ دا تقریبا د هر ولایت داستان دی. الته یو څوک د عمومي سړک په غاړه باندې چاغي باندې دولتي چارواکي دي، هغه باندې بشاید پولیس هم دي، هغه باندې بشاید ملک صاحب او ملا صاحب هم دي. الته چا پم لګولې واټر پم کې لګولې دي او د سل افغانانو په بدل کې یو موټر وینځي مثلا، هغه موټر چې وینځي خو دې په ځای چې هغه موږ اکثره لیدلې دي. که تاسو کابل نه نګرا ته سفر کوئ یا مثلا د افغانستان شمال کوم ولایت سفر کوئ یا جنوب ته سفر کوئ، په هر 2 کیلومتر کې هم دغه یو داسکا دینه ثبت کړی چې په سولر پمپ باندې دي او د سل افغانو لپاره شاید هغه د ورځې مثلا لس موټر وینځي. خو د لس موټر په یو موټر په وینځلو کې 2000 لیټر اوبه مصرفوي مثلا، تر څو چې دوی ته موټر راځي هغه پمپ هم داسې جریان لري، تر څلوري ساعت هم داسې د پمپ روانې د اوبه بربادېږي. یو طرف ته اوبه په عمومي سړک قیردار سړک سرک باندې بيږي چې داغه هغه د منځوري سرک خپل د منځوري، بل طرف ته هم دغه خلک راځي خپل موټر ورته ودرې او د 500 افغانو په بدل کې 2000 لیټر اوبه مصرفي او دغه لته سم د دغه کس لپاره باید په بدل وظیفه یا بدل کار باندې فکر وشي. دا د حکومتونو وظیفه ده. خو بل طرف ته دغه خلکو لم پکار دي چې دغه سي حالاتو کې د 10 کسانو حوصله شکنی او کې هغه د 500 افغانو بدل کې دغه ظلم ونه کې چې مثلا 2000 لیټر اوبه مصرف شي، کولای شي د خپل کور کې په اسانه سره یا په کم اوبه باندې وینځي. نو یا مثلا د دولتونو یا د اداراتو د وظیفه ده چې دغه سي مخه ونیسي دغه ضایعاتو. اکثره د موټر وینځلو مرکزونه چې دي موټر شویانو په نوم چې یادېږي ټول خارو کې همدغه عدد دی چې مستقل رواني سهار سهار نه تر مخام پورې د مخام نه تر سهار پورې دغه وب ځای کیږي او څوک متوجي نه دی ته او د دې همدانن فکر کوي سبا د خپل نسل لپاره د خپل اولادونو لپاره باید په زړه سوی ولري چې ترسو لکه څنګه چې هر کال په وجی صاحب خبره وکړله چې تر 400 متره نه خبره ورسېدل 80 متره ته سوال دار چې آیا که دغه عادت چریان ولري آیا لسو کالو کې به بیا هم داسې هر کال رواني چې لس متره نور ساجه ورکړي کنه اخیر حل څه شی دی یا زه خپل اولاد ته څه شی پرېږدم خپل لمسیانو څه شی پرېږدم نو د خپل سبا باید فکر وکړي او د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وکړي که هغه په مساجدو کې دي که هغه په مکتبونو کې دي پوهنتونونو کې دي په مدرسو کې دي نو او په لویو لارو کې مخصوصا موټرشیانو ته ما اشاره وکړله دغه ډېر جدي مشکل دی چې ځمکې لاندې اوبه مصرفوي او د منځه
حال دا دی چې په ځینو هیوادونو کې په ځینو پرمختللو کې سره لري چې بارانونه هم پکې ډېر دي حتی د تشنابونو اوبه بیرته تصفیه کوي او په یو شکل ورڅخه استفاده کوي یو اوریدون کایلرو او بغوری چې دوی څوی ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
روانه نه کې هیله
زموږ سلامات اوسې وسال سه مهرباني کوي لکم ولایت څخه
لوګر ولایت
لوګر ولایت څخه ش صاحب و وس تاسو په ولایت کې دی او بو وضعیت څنګه دی
ولا دوو ځکو په ست حالات کې دی لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده او بو ځات ترس فورس خته کېدون کړه یان دی وبو ځات خرابېدون کړه مخکې بچو وبو په 1500 شلو دی انټروال کې به مترو کې اوس چې موږ کوم د دې دی اوینو چې 10 مترو ته هم لوړ شوی چې دا وبو ځات یو بحران حالت رامنځته شوی
مثال صاحب ستاسو په سیمه کې خلک له وبو څنګه استفاده کوي مخکې مو د اسراف خبره وکړه ډاکټر صاحب مو ویل چې په افغانستان کې ډیر خلک وبو ضایع کوي به هدا او به درغه استفاده ترې کوي ستاسو په سیمه کې څنګه خلک له وبو سره گزاره کوي او څه لزایات او مخنیوي کوي کنه کوي
بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل نو په سیمه کې هم د نورو سیمو د شان لو بو څخه غیر سالمه ګټه اخیستل کیږي یا اسراف دی کیږي خو ګورو په افغانستان په عموم کې د پرمختللي کرنه نشته چې په یو کې هم یو شمېر د اوبو ضایعات رامنځته کیږي هغه څه ډول چې په کار ده ماګر کم کرنه کې هم نه استعمالېږي او نور زیاتره ځایونه کې د اوبو څخه غیر سالمه استفاده کیږي چې د اوبو یو ختمېدونکي حرارت سره مخ کوي
بل تاسو خپل مشورت څا کیندلې دی او کنه
او بالکل کوم د ماسکم له دوه کویانو کیندلو چې د اټیا او اویا متر په مساحت وو چې اوس یو بو نور هم جوړې شوی دی او لګان ستون سره مخامخ دی
بل او به په سره باسې دی سولر یا مریزه انرژي باندې او کسانګ
بالکل او بو د سولر انرژي المریزه انرژي په سره باسو او که وګورو د سولر انرژي په برخه کې اوس کوم پرمختیا روان دي کوم پرمختګونه روان دي او په هغه هم د اوبو ضایعات هم څه کې ځکه زیاتره خلک د دې څخه استفاده کوي او بي اندازې وګرا باسي چې دا هم یو د ګڼش د لون څخه د اوبو ضایعات برخه کې
بله صاحب ډیر زیاته مننه وصال صاحب سلامت دي اوس یو بل اوریدونکو لرو
سلامونه سلامونه سروان صاحب تاسو ته ملمت نه بیولا زابلې د زابل لارغنداب شيغان کلینه خبري کوم
سلامت اوسه زابلې سه مهرباني
ډیر مننه کوم سروان صاحب شموزوم انتخاب کړی دا چې کوم تاسو وګورو د افغانستان یعنی هر سیمه کې کچرته یعنی هغه حکومت خپل مسولیت ادا کړي د هر سیمې لپاره به کافي وب موږ تاسو پیدا کوته چې افغانستان غرنۍ سیمه ده مثلا یو مندر وطن ده هلته کې ولکۍ بند جوړ شي نو حتمن هغه سیمه ټول خلګول شي خو متاسفانه د خپل مسولیت نه ده دا کړی زموږ د کلی زموږ د محل ارغنده بولسوالي هغه ځوانان هغه سپینجیری قومي مشران دا دوه کال د سرګردان ګرځي ځکه چې د رسمي بند چاري مو د پیلېدو په حال کې به تلغ وسوي نو کچرت مهرباني وکوي حاکم دولت مهرباني وکړي د خپل مسولیت ادا کړي نو د ارغنده بولسوالي لکه څنګه چې لنوم نه جواته د یو سرسبز بولسوالي د بادام د شالت کې درې غډیر زیات باغونه دي، هغه د هر میوې د هر حاصل ورکوونکي هغه به خړوب شي. نو دا چې د افغانستان
حکومتونو یادونه تاسو وکړه دی غو چې مخبل مسولیت نه ادا کوي، خلک څومره ادا کوي؟ هغه خلک چې وسی رسیږي چې له سولار یا لمریز انرژي څخه استفاده وکړي، برمی ووهي، ژور څاګان جوړ کړي، هغوی اوبه څنګه استعمالوي؟ هغومره چې په کار دي او که ضایع کوي ډېری
په دې بخښ کې څروان صاحب که موږ تاسو وګورو، یعنی زه خپله د دې شاهد یم، هلته هم غریب تبا ده. ځکه غریب تبا ده که مثلا یو څوک شتمن ده، هغه په خپله ځمکه کې د خپلې ځمکې د خړوبولو لپاره لس برمې هم وهي او په پنځوسو شمسیانو هم اوبه راپورته کوي، خو هغه غریب چې د یوې برمې قدرت نه لري، د دوو شمسیو قدرت نه لري، هغه بیا هم پاتې ده او له خپل حق نه محروم ده. نو په دې بخښ کې زه فکر کوم یو خو خلکو خپل مسولیت نه دا کړی، باید دوی چې څومره په کار دي، مثلا د پنځه جریبه لس جریبه دپاره یوه برمسې کافي ده، خو دوی متاسفانه هغه شتمن کسان چې دي هغو پنځه برمې هم ورته وهلي دي. نو په دې بخښ کې هم ناغېړي سته، پراخه سته. په دې بخښ کې له ټولو هیوادوالو دا غوښتنه ده، البته خپل مسؤلیت باید ادا کړي. دا تر یو حده زه فکر کوم د یو بل مظلوم بیچاره حق ده، ځکه چې هغه مظلوم بیچاره د غټې د ژورې څه طاقت او قوت نه لري تر څو دی وکیندي او اوبه راوکاږي، بلکې هغه شتمن کس بې حده ډېرې اوبه مصرفوي.
ډیره مننه صابلی صاحب، دا روسي خبرې مو ډیره جالبې وې، ششي ته مو اشاره وکړه. ور بشو بیرته ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب، د زابلی صاحب شی موضوع ته اشاره وکړه، مثلا یو څوک وسی رسیږي، هغه ژور څاګان کیندي، یو څوک بلې گاونډۍ دیغه وبه هم ورسره ختمي کی، فکر نه کوي چې په دې برخه کې قوانین لازم دي؟ حکومتونه باید قوانین وضع کړي او اجازه ورنه کړي چې یو څوک چون شتمن دی نو زړه څلور څاګان کیندي، پنځه کیندي، او څومره چې اوبه ساتل ټیټیږي د نورم سي ژوروي او لڅنګه گاونډۍ تباشي.
بله، سم خبر ته اشاره وکړه. همداسې ده، په دغه داسې موضوعاتو باره کې قوانین ته ضرورت لري. متاسفانه افغانستان به قانون نه دی بس اوسني حالت کې، تیر دولت کې، جمهوریت دولت کې قانون کې څنګه چې داسې شیان وو چې داسې هغه مخې نیول شو. البته دا ویم چې سلسله مشکلات چې هغه مسلسل د دولت مصرفیت په جنگ کې، او شاید دولت ونه شو کولای چې دا قانون فرض کې پلي کړي.
هغه حکومت قانون نشوي پلي کولای، او دا بیا قانون دی. مشکل دی، افغانستان همیشه داسې دی.
بل څه اصلا بو چونکی اولیتونه فرق کوي، ذکر کوم همدغه هغه منطقو ته شاید دولت هم رسائین لرله، جنگونه و انجینران وجل کېدل، رئیسان وجل کېدل، مثلا هغه مشکلات به وو ته بند هغه وخت کې. او اوسنی حکومت کې قانون نشته، او هغه اصلا که تاسو د تیرو شلو ورځو مثلا باسونه وګورئ، ایران خپل اساس کرا او افغانستان سره د اوبو برخه کې جګړه وکړي، مثلا افغانستان هم له وکړي، ازبکستان ناراض دی، هغوی دغه شان دی. خو په ملي سطح باندې تمرکز هیڅ وخت کې فعلي رهبریت دا نه دی ویلی چې مثلا اوبو واقعا مشکل دی زموږ لپاره، یا د اوبو ضایع، یا د اوبو کمښت مشکل دی زموږ لپاره. برعکس فوکس په دې شوی، تمرکز په دې شوی چې مکتبونه باندې داسې بند پاتې کیږي، جنکۍ مکتب ته نشي تللی، جنکۍ کار ته نشي تللی. اصلا د فعلي حاکمانو اول هغوی لپاره دا درک د دې مشکل ضرور ده، چې دا مشکل درک کړي چې دا واقعا مشکل ده. دغه خبره ده. بله خبره چې هغه ملګري وکړله چې یو څوک چې پیسه دار دی نو هغه برمه کوي، او یو څوک پیسه دار دی نو هغه برمه نشي کولی. سوال دا دی که دا غیر پیسه دار هم پیسې پیدا کړي، مطلب دا ده چې آیا دا به هم برمه کوي؟ دلته مشکل دغه ده چې باید قانون پلی شي. قانون وجود نه لري. هغه زورواکی چې دی چې هغه د غریب حق خوري، هغه د سکنو د اوبو حق خوري، او ځان له داسې زراعتي حاصلاتو لپاره کار کوي چې هغه لپاره صرف او صرف اقتصادي هغه ګټه لاسته راوړي، نو دلته باید انصاف وشي. دلته قانون د لارې باید د خلکو سره حساب وشي، او دا هغوی مخه ونیول شي چې دغه سي اوبه په یو توازن سره هغه شي مصرف شي. ما وختي خبرو کې ویل چې که یو طرف ته نړیوالې ټولنې نه موږ پرې شوي یو په دغه برخه کې، د افغانستان د پنځه اوزې په صورت عموم څلور اوزې د ګاونډیانو سره شریکې دي، او کله هم نړیواله ټولنه په هغه اوزو کې انویسمنت نه کوي، مصرف نه کوي، چیرې چې ګاونډي ملک ته یا ګاونډي هیواد ته دغه نقصان رسي. دغه وجه ده چې افغانستان په هیڅ بند کې نړیوال کومک نه کوي. مثلا که سلمه بند دی، صرف هم کومک کړی او نړیواله ټولنه ویل چې نه، تاسو باید ایران سره باید خبرو ته کښېنئ. دغه شان نړیوال بانک شاید هم د بعضې خبرو تیر حکومت کې چې هغوی نه غوښتل چې دغه پروژې تمویل کړي نړیوال بانک، ځکه هغوی ویل چې تاسو د پاکستان نه نوټیفیکیشن راوړئ چې هغوی اعتراض نه دي پرې برخه کې. هغه دولت د وخت یا وزاران د وخت مکلف دي چې دغه څه کارم چې په تېر دولت کې وشو هغه د دولت د خپلې بودیجې نه شوی دی. متاسفانه اوس چونکې ما ویل چې اولیتونه فرق کوي، د اوبو موضوع اصلا اولیت نه لري د اوسني واکدارانو لپاره، نو څنګه کېدای شي دغه مشکل ته د حل لارې پیدا شي؟ خلک هم مشکل درکې او د خپل منطقو کې دغه کوالیان دي، کولسوالیان دي یا وزیران دي، هغوی سره شي، هغوی نه وغواړي چې سبا ته بدل تر هغه لې په دغه بس کې ته وزیر ته مکلف چې مثلا د اوبو منصفانه تقسیم عملي کړي په افغانستان کې. کوم اصول لري مثلا که تاسو موږ خدای پاک تعالی کو د سینه ده خدای تعالی انسان عقل ورکړي دی، پوهه ورکړي ده، دغه درسګاګانې باید فعال شي، د خلکو ته کار وشي، د خلک باید خپل حق وغواړي. حقونه ورکول کیږي نه حقونه اخیستل کیږي. خلک باید راشي، هغه کده عمر فاروق د خلافت قصې کیږي، عمر فاروق په شپږ کې دوی خلکو احوال واخلي چې څوک وګنو د کیږي. نو دغه شان ته د وخت وقداران مکلف دي چې خلکو ته اوبه ورسوي، د رزق په بس یې ورته وکړي، او نه دا چې هڅه خدای پاک تعالی کوي او هغه دا چې خدای پوه شو کار یې پوه شه. نو خلک هم باید دغه درکې، ما څنګه ویل چې د سیمې د حاکمانو سره کښېني، په دې برخه کې خبرې وکړي چې دوی څه لري، د داسې مشکل د حل لپاره څه شی لري، آیا قانون شته که نشته، ولې نشته. نو دا هغه عمومي بحث باید راپیدا شي او په دې باندې خبرې وشي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
بلې سلام علیکم.
بلې له هلمند ولایت څخه.
بلې و د هلمند ولایت سره تاسو سره په تماس کې یم. ډیره مننه چې په خبرونه کې مزایره کوي.
سلامت اوسئ. د هلمند لکومي ولسوالۍ خبري کوي؟ یا لکم مرکز
د مرکز لشکرګاه شهر څخه د تو په تماس کې
شاده وایس. اول خپل د خپل لشکرګاه یادونه وکي چې الته د بوستون زشته او کنهشته
د ازادي رسو کتونکو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د خوشاله چې په داسې موضوع کې بحث کوو او ډیره مننه چې راکړ. د خرابوالی مخ ته روان دی، ځکه کوم کسانو چې مخکې برمې او هغه سانونه وهلي دي، د هغو د اوبو خوند ورځ په ورځ خرابېږي او ګرمي هم دلته ورځ په ورځ ډېریږي. نو چون چې ګرمي زیاته کېږي، د هغه زیاته کېږي، اوبه هم زیاتې کمېږي او د اوبو کچه هم دلته ډېره زیاته مخ په روانه ده. ګراته ډېر خطر روان دی. نو په هلمند ولایت په لشکرګاه ښار کې چې د اوبو د کمی سره کوم خارج پوښتنې د معلومات لرو، په ولسوالیو کې هم همداشان ډېر زیاته وچکالي شته. او که درته ووایم په یو د هغو ولسوالیو څخه د حضرت ولسوالۍ که څه وایي، نو دا ولسوالۍ د هلمند ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دي چې پنځه خلک کېږي چې دومره وچکالي راغلې ده چې باغونه او
بل خپل موقعیت ما بدلوي، اواز مو خرابي شي، کله کله بيخي ناوري دل کی شي. دا
څنګه
دا شالت ده؟
نو څنګه زه د لوشالي پاره د ټول چې د وبو د کمښت او د وچکالي سره ډیره زیاته مخ ته چې په د وبو د کمښت لامل څخه یا باغونه او پښتون ټول وچي وي دي. تو خطر اخر کې په دښنه اخته زبلاړم دا غږ چې ملګنه وکړل حالت د توم په بستا مکمل کلی کې دوه درې خره پاته او بل داس خو ورو دي انسان د ټول وبهم نه پیدا کیږي، ځکه د برمی چې کومي ولسی دي دا غو د وبو کچم خط ډیر خطر لري. نو هغه په پښتون ته څنګه وبو انسانان د ټول د لپاره وبنه لري. نو اوبه خو د ژوند یو ماده ده، بله اوبه څخه ژوند هم ممکنه دی. ورځ تر بلې دغه اوبه کچه کښته روانه ده. او یو نظر سره مکه چیرې په نوزاد ورسالو کې د فراد بابا په نامه باندې یو فنډ کچيري دغه ورغول سي او جوړ سي نو کېدای شي د نوزاد کلی ولسوالۍ چې د اوبو مشکل سره ډېر مخ کې هغه په خلوص کې او جوړ شي.
بله سب ډیره زیاته مننه. کور ودان چې ټلیفون مو وکړو یو شمېر اوریدونکو دې فیسبوک له لارې هم نظرونه را سره شریک کړي دي. چین افغانانو ته په ګوډه کې زهر ورکوي. د ده په وینا د چین مریض هنداري کلی وی خو سهولت او له ټکنالوژي څخه ګټه اخیستل دي، خو په افغانستان کې د بنیادی تباهۍ لپاره ژور کار دی. افغانان تل هڅه کوي چې ځان ته زیان وړوي او د نن یوې پیسې لپاره د سبا سل پیسې له لاسه ورکړي. چینایي لمریزو هندارو کنن په موقتی ډول ډېری وچ او سپیرې دشتې پښتنو او تولیدي ساحو بدلې کړي دي، خو داسې یو حالت را روان دی چې نه یوازې همدغه دشتې بلکې څو چنده نوري ساحې به په دایمي ډول خدای مکړه په وچ او سپیرو ساحو بدلې شي، چې نباتات او حیوانات څه چې انسانان به هم ژوند نشي پکې کولی. د چین د لمریزو هندارو په اړه کې ډېرې اوږدې خبرې کړې دي، خو بیا یې په پای کې فکر کوم څو سپارښتنې هم کړې دي. دی وایي چې دولت باید په بازار کې د لمریزو هندارو پیر او پلور په یوه معقوله طرحه کنټرول کړي. دوهم، دولت باید په ساحو کې د اوبو را ایستلو د کنټرول لپاره یوه معقوله طرحه جوړه او عملي کړي تر څو د اوبو په را ایستلو محدودیت وزشی. دا او په خیر کې خپل نوم لیکلی او ډیر ورڅخه بخښنه غواړم، محمد نعیم پوپلو. یو اوریدونکی د ټلیفون لاري لرو، بیا به ورشو استاد اخترته. د واتس اپ لاري اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
مانن البته محمد نبی احمدی هم بغلان می تماس دیواله محترم، خدای کی جوړ روغ وسی.
سلامت اوسه احمدی صاحب، په بغلان کې څه حال دی دیو بو؟
سروان صاحب اعتبار وکړه سروان صاحب، موږ د افغانستان خو داسې فکر کوي چې پیړیو پیړیو د افغانستان نه تقریبا داسې فکر کوه سروان صاحب، سیدی پاچاهان تیر شوي چا خبره په افغانستان کې. نو بدبختي دغه چې کېده سروان صاحب شهر کور کې وګوره، یوه ساده تقریبا سایکل دلی تقریبا وګوره چې اوبه ډېرې مصرفېږي افغانستان کې. نو موږ تاسې ته چې وګورو چې حکومت چې مملکت راځي باید ټول عمر ته فکر، یعنی څه دولتي عمر یې څه ملکي عمر یې، دې ته بدبختانه چا توجه ونه کړه. نو اوس هم سری وخت ده که دا پیډي حکومت باید کوشش وکړي چې دا اوبه یعنی ساګانې زیاتې دي، که یو منطقه کې دوه درې سوه کورې سروان صاحب هغه د یوه سا کې پیاد کړي چې نلدوانی کې تقریبا یو هغه ورته جوړ کړي، نو هغه ټول استفاده کوی شي. بدبختي دغه چې ما مخکې ویلی چې هر کور کې یوه سا ده، نو اوبه ډېره کته کته سوي دي، خو بیا هم خوشبختي دغه ده سروان صاحب چې موږ دا سالنګولو خونه وقت سی خو برازی یعنی دیران تر خوندو سپوره دومن کو پوره خلک مزګه خړوبوی په تقریبا پسونه. نو بعد بیا هم کوشش باید وشي دم زکلن یو باید ته توجه وشي، یعنی بیا جای مصرف نشي، یعنی را اندازه وبس چا ته کار کیږي باید خپلار فرد باید فکر ولري تقریبا او بو سر دشونه وای موږ سدا او بو یعنی تقریبا زکه او بو دنیا ته راوړي نه زکه کوم اتمن دمرو بنسته یعنی بو کته زی. نو باید ته خلک فکر وکړي دا او بو بیا خلاص شي خدانه خسته بیا موږ مشکلات سره مخامخ یاسو. نو افغانستان کې دا بدبختي ده، نو مخکې حکومتو دا خاص توجه ونه کړ، بیا هم دا زه وایم چې دا حکومت باید خاص توجه وکړي اوبو ته، ولې ځوان په اوبو باندې سروان صاحب چې اوبه نه یت ځوان نه کیږي، نو دغه ته باید خاص توجه وشي. نو سروان صاحب تاسو هم ډېر مننه چې
وخت سلامت اوسئ. کور ودان احمدی صاحب سلامتی است. ور بشو ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبرې واوریدي، لدی مالی میشه چې خلک هم دې خطر ته متوجه دي، او زموږ د یو اوریدونکو محمد نعیم پوپل د مریضو هندارو یا شیشو په باره کې نظر درلود، او حکومت ته وړاندیزونه درلودل چې په بازار کې دغه د دغو هندارو پلور او پیر باید په یو شکل سره کنټرول کړي. دا ممکنه ده او فکر کوي چې دا یې حل لاره ده؟
زما فکر په افغانستان باندې حالاتو کې شاید دا ناممکنه وي چې د پیر او پلور دغه کنټرول کړی شي. څه شی چې دی هغه عمومي آګاهي ده، او ځایي خلک چې دي هغوی دغه نوښتونه استفاده وکړي، لکه ما وختي ویل چې مثلا که په دشتو کې کوچیان کولی شي ولې په اوارو سیمو کې خلک ونه کړي. هر ساز کې د ورخت چې دی هغه باید هغه کې د واورې په شکل کې، که د باران په شکل کې دی هغه ذخیره کړي، هغه هغه مخه ونیسي، د زیات اوبو استفاده ونه کړي. طبیعي حالت چې دي سمه ده، هغه که موږ د تلاش نه شولې، خو هغه خطره هغه چې کوم دي منفي یا نقصانات چې کوم دغه طبیعي حالت دي هغه مخه نیولی شي، تر څو هغه زیاتره زمونږ شخصي اولیتونو پورې او د طبیعت په وړاندې زمونږ رویه پورې اړه لري چې هغه کېدای شي. مثلا وختي هغه یو ملګري اشاره وکړه چې که په کلي کې یو زوردار کسا کیندلی شي او نور د اوبو نه محرومیږي، هغه باید مجبوره شي دغسې حال ونه کړي. سمه ده که هغې سره پیسې یو سا کیندلی شي او سولر پینل لګولی شي، نو باید هغې مخه ونیولی شي. په عمومي توګه ذهنیت دغه رامنځته شي. بل په دغې برخه کې د افسوس دا دی چې مکتبونه بند دي د نیم نسل لپاره چې هغه درس ویلی شي، خو د مکتبو د لارې یا د نورو درسي هغه چې دي که مدرسې دي مثلا یا جمعاتونه، د هغوی د لارې هم تبلیغ وشي او هم د مذهب د نگانه چې موږ افغانان په عموم کې ډېر اعتقاد لرو، خلک ملا صاحبانو خبرو ته ډېر غوږ دي هره جمعې ورځ باندې، که هغوی په دغه تار یو مشکل په توګه وګوري او دغه د خپلو خبرو ایجنډا وګرځي، هم کومک کولی شي تر څو پورې چې عامه پوهاوی د خلکو شخصي اولیتونه بدل نشي. د اوبو په وړاندې فکر نه کوم که د بازار په خرڅلاو په هغې باندې اوسني اداره کنټرول ولرلی شي، ځکه دلته نه اولیتونه نور هم شته، هغې شاید هغوی سره دوی اختوي. نو ضرور دا ګڼم چې د یو کریکولم د لارې، د نصاب د لارې، د مدرسو د لارې او عامه پوهاوي د لارې خلک پرې هغه شي چې اوبه وسپمي او ذخیره یې کړي.
بله، تاسو چې امدا خبرې کولې ما ته پام دی خار د دې خار وضعیت را ته مې کتل چې په ډېر ځایونو کې ما د بسونو تمځایونه لیدلی دي چې وړوکی بام لري او یو نل لري چې هغه بیا اوبه لاندې ځي، یا به کانالیزیشن ته ځي یا به تر مځکې لاندې هغه واټر ټیبل سره کومک کوي. د بامونو د کورونو ټوله اوبه هیڅ په لارو باندې نه بهیږي، لکه زموږ چې ضایع کیږي هغه ټوله لاندې ځي. نو دلته چې دومره ډېر بارانونه وریږي، دوی دومره اوبو ته توجه کړې ده چې ضایع نه شي، او موږ خو باید چې ډېر توجه وکړو. زموږ یو اورېدونکي احسان الله شینواري لیکلي دي، وایي په کوم ځای کې چې د څلو اوبه نه وي نو خلک مجبور دي چې څاګانې وباسي. زه به درته داسې کورنۍ وښیم چې د څاک اوبو لپاره یو ساعت مزل کوي او د راوړلو لپاره له څارویو کار اخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې وضعیت نو هغه خلک خو با چې لا ډیره توجه کی او بوته هغه ارڅاڅ کې چې ستاسو خبره استاد چې لاسمان راوري شي باید توجه ورته وکي او ځای نه کی. یو بل اوریدون کې ولی الله فکری لیکلي په غرنیو سیمو کې باید چک بندونه جوړ شي، په دې اړه څه وایي استاد صاحب؟
بله، چک بندونه یا دا مسل کې اکثر وختونو کې هم بعضی خلکو د شخصي اغله چوکۍ اخیستو خاطر د چک بندونو د مفکوره ډیره بل شانته غخړې و تشریح کړي و چې هغه ډیر نقصان منته د ډیرو انسانانو ضیا په شکل کې وشو چې گاونډي ملکونو دغه نه دادوبو دغه بندونو درک کوو چې شاید دغه باندې وبو بندي شي. ډیر ځوانان موږ د لاس ورکړ په هغه کې متاسفانه چک بند اصلا مغه ذخیره د ورکوټي په کلیپ کې یو د بیتانې چې جوړي یا یو کلی د خانان په شریکه سره جوړي چې هغه اوبه ذخیره کې دغه چک دیم دی. دغه دولتونو باید څوک منتظر نشي. اکثره تاسو وختي خبره وکړه په پرمختللي هیوادونو کې هر سړی په خپل دغه نوښتي څوک دولت ته منتظر نه، دولت مکلف دی چې یو برخه کې کومک وکړي. سمه ده، خو خلک کولی شي چې دغه ناونه چې دي هغه درې چې دي همغه هلته هغه وکړي، کنده وکړي، مثلا اوبه مالته جمع کړي، همغه کنده نه کولی شي خپل زراعت اوبه کې بیرته همغه ځمکه کې جذبېږي، همغه هلته پیداوار او حاصل ورته ورکړي، ځمکې لاندې اوبو تغذیه باعث هم کېږي. په افغانستان کې څونه ساختماني کارونه وشو، په بلیون هاو ډالر او یورو مصرف شلي، خو سوال دا دی تر اوسه پورې آیا موږ د 1% تعمیراتو یا د ساختمانونه جوړ شوي دي؟ هغې باره کې موږ دا بس شاید تر اوسه پورې نه ویلی چې دا د باران اوبه یا د واوره چې کوم لیږي په دې چت باندې هغه دوی ذخیره کړي او ځمکې لاندې تې کړي، څنګه چې په دې هېوادونو کې کېږي. دلته ټولې اوبه دولت نه ورکوي، ورته دولت مکلف دی ورکوي، ورته خو هغه ذخایر اوتومات هماغه کور کې یا په تعمیر کې سره بېرته ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي، هغه په کوڅو کې نه بهیږي. نو ضرور څه شی ده؟ هغه دا ده چې په کلو په سطح باندې، د شورا په سطح باندې، د علاقداري په سطح باندې دغه نه وختونه کار وشي. سمه ده که یوځي کې یو څوک مجبور دی، بے وسه دی چې هغه مجبور دی یو کیلومتر دوه کیلومتره مزل وکړي. سمه ده، خو دا د هغه خلکو ګناه ده چې هغه په صراف کې په پاس د اوبو ریکنلی ولې د دوی په هغه ګناه دوی وځپل شي، دوی په عذاب شي. نو دلته عمومي مفکوره کې باید تغییر راشي، او تر څو پورې چې دغه عمومي مفکوره ته تغییر ورنه کړل شي، سمون هم داسې به یو یو دغه خلک به په قصرونو کې لویږي، غټيږي، به مزي به کوي، بل طبقه به بیچاره
ګان ډیرو ډیرو سیمو کې خلک مجبور شوي دي، لکه یو چې شرم وکړه چې خپل مینې پریږدي ځکه چې وبو نشته، لکه دی او دل کې چې ول چې یو سات مزل کې دي څخه کوي وبو لپاره مجبور دي چې سبا لدې ځای نه کډه وکړي. یو بل مثلا هم ده چې هم دغه چک دیمونه چې دی یو بل غټ هم دوی ته فکر کوم چې لري چې کسیلونه راځي دي سیل له خطر نه به بچوي. او زمنن ک په دې خبري وکي استاد او د دې لپاره د خبرونه ورسته شي بي دي ک په دې اړه ملن نظر څرګند کړي چې وای ک د دې زمکه لاندې او بو ساته هر څومره ټیټی شي الته یو خلا پیدا کیږي، او سبا د خطر شته چې دغه د دوی کورونم کینی او زمکه کینی.
بلې، دغه چې بندونه چې په اکثره په غریزو سیمو کې چې کله وبر راځي نو هغه مستقیما موږ د ساختمانونو وطن لرو یا چې دیمونه نه لرو چې هغه د اوبو معنی شي. نو که یو په زراعتي اصطلاح کې وایم، د ځمکې هغه زرخیزه برخه چې دا چې هلته دوی سری کشندلی دی، او هغه زرخیزه برخه ده چې هغه ارګانیک مواد لري، اغه د منځزي وسره اغه د سیم کې بيږي، او غسينځي گاونډي ملک ته دي دغه زراعت کې کومک کوي. اغه زموږ ټول سرېږي چې کوم د غزمکو کې اغه کړی دي، اغه وي ته دي اغه سره کومک کوي. منګه یو طرف ته خاور زرخیزه د لاس ورکو، بل طرف ته غوبه د لاس ورکو. نو کچې ته دغه بندونه وشي په هر سطح باندې، کې په هر سایز او غ باندې وي دغه بایجوشي، او هغه په چون کې د تغییر د خند وځي شدید بارانونو هغه به موږ آینده کې ډیر ولرو. نو هغه د تیزو سیلابونو مخه نیول شي، زموږ سره کومک کوي چې هغه د اوبو شدت کم کړي، هم زمان اوبو جمع کړي، هلته ځمکه لاندې اوبو سره کومک وکړي. بل تاسو ویل د زلزلو شکل کې سم دغه چې کولی شي هغه جیولوجستان په دې باره کې ښه نظر ورکړي. دغه یو مشکل هم شته چې هغه درانه ساختمانونه تاسو به کتلي، مختلف خارونه راپورونه شته دی چې غټ خارونه چې دي په مختلف دنیا کې، هغوی په هر کال څو ملي متره دي که څو سانتي متره ځمکې لاندې روان دي ښکته. نو دغه مشکل هم ورسره شته دی. او په ځمن کې دا چې څنګه چې په ساوت افریقا کې، جنوبي افریقا کې خلک مجبور شو چې کډوال شي، د اوبو د لوري سکول اوبه هغوی ته نه پیدا کېدلې، خو هلته یو عمومي بحث رامنځته شو، او یو دم خلکو په دې باندې فکر وکړو چې د اوبو باید ذخیره شي او ځمکې لاندې اوبه ضایع نه شي، مخصوصا سطحي اوبه ضایع نه شي، ځمکې لاندې اوبه لاس ورنکو. نو بیرته هغه کډوالۍ مخه لږه کمه شوه.
بله،
او په ساوت افریقا کې هغه خلک مهاجرت کم شو دته. هم زمان دغه شانته د افغانستان په غټ خارونو کې کاغه کابل دی، کنګراب، قندار، یا نو خارونه دي. خدای مکه دغه مشکل نه مې اسباب راتلل
کړي. ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستل.
پگڑا شروع بابی ملنگ راشا پاتنا پگڑا پٹ بدل لیلا دا بنگلو شرنکڑی دا ورنڈا کخ کلا شروع بابی